حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو، زما قاسم سلام السلامونه ومنې. د حقیقت سره په پروګرام کې مو د اصل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملمه دی. کور مودن سلامت اوسئ مجاهد صاحب، چې موږ ته د مرکې فرصت راکړئ.
مهرباني.
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې په دې وروستیو کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوې دي، هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې. په دې وروستیو کې ولسمشر ویل چې کچیر طالبان تر مشخص نیټې پورې چې د اپریل میاشت یاد کړه د سولې خبرې تر نه سي یا د سولې خبرې مثبته نتیجه ورنه کړي، نو ممکن دا جنگ نور هم پراخ سي او بلاخره ټوله سیمه به ورسره زیانمنه سي. واقعا ساس په نظر باندې تر داسې لنډې مودې پورې یا نیټې پورې امیدواري سته، او که څنګه ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له نیکه مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کنفرانس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي، چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلاره جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه وه په غیر رسمي توګه باندې، کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی ده رسمي ډول باندې، او نه د افغانستان دولت، ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ستانیزي په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو، او لومړی ځلې داسې څرګندونې وکولې چې د هغوی نه داسې معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمعن دا دواړه هلې ځلې سره رایوځای کړو. د دې امید موږ ته راکوي چې نور به د افغانستان د بحران د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلو والو مخالفینو خصوصا د طالبان د اسلامي تحریک ترمنځ،
یعنی داسې مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي، داسې پیشبیني کېدای شي چې مثال تر دوو میاشتو یا درو میاشتو پورې بالاخره دا پروسه یو نتیجه ورکوي. واقعاً ستاسو نظر هم داسې دی؟ ستاسو برداشت د حالات څخه څه دی؟ تاسو طالبان سره تماس کې نیولی، د هغوی موقف څه دی؟ څه وایي؟ حالات څنګه دي؟
نو اوس موږ ته د خپلې د څلور اړخیزې کمیټې سپیډ معلوم نه ده چې څومره ژر کولی شي. لومړی دغه څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، چاینا او امریکا خپل منځونو کې د اعتماد او فضا رامنځته کړي، یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې د هغو لپاره آماده کړي چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانۍ باندې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. او که چیرته دا تګلاره څه فلیکسیبلیټی څه ملایمت و نه لري او په هغه کې داسې مواد نه وي چې د طالبانو اسلامي تحریک لپاره د دلچسپي وړ وي، زه باور نه لرم چې هغه چوکاټ نه، هغه ټایم زماني فریم ورک چې دی د هغو لپاره تعین کوي چې هغه دې بیا دومره ډېر معقول وي چې په خپل وخت عملي شي.
د اعتماد سازۍ مسله تاسو یاد کړله، اوس په کوم حد کې دی؟ آیا افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تل ور باندې انتقاد کړي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي؟ یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هیواد د چین او امریکا د ګډون باوجود بیا هم صادقانه همکاري وکړي؟ واقعاً تاسو داسې څه درک کړي د پاکستان خوا څخه؟
ښه، حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډما په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانی په کړو وړو کې بدلون محسوسیږي.
فکر کوي علت د دې بدلون څه دی؟ د پاکستان په کړو وړو کې څه باعث و د دې چې بالاخره پاکستان حاضر شي؟
هغه دا چې دا موجوده نظامي بحران نه یوازې راشي افغانستان ته ډېر زیات ضربې واردې کړلې، بلکې پاکستان ته هم په دې اوس وختو کې سختې غمیزې را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوهم اوس په چارسده کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل، او هلته کې ځوانان له منځه تلل. دا ډېر داسې غمیز وي چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرنینګ پوینټ، هغه د بدلون یو نقطه وه په پالیسي کې، چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کراسو بیرته خپله داخل ته د افغانستان حکومت او بلاخره د سولې عالي شورا ته په ځانګړې توګه، تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلي دي چې د سولې د عالي شورا ترکیب باید بدل سي، او کومه تګلاره چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل سي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالي شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلاره کې چې ستاسو په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مو نه دي ترلاسه کړي؟ څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کمای خو موجود ده د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې. تر اوسه پورې جناب صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پریښودل، هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ. له هغه را په دې خوا باندې د سولې عالي شورا رئیس نه لري. ورسره ورسره د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډېر مفید نه دی واقع شوي لپاره د سولې د عالي شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالي شورا رئیس ټاکو، ورسره ورسره به په دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو، دغسې اغېزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالي شورا وکولای شي د هغه په چوکاټ کې د نینې د وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینې مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوې. اوس موږ امیدونه پیدا شوي دي، په دې تېره اونۍ کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې. هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره کوم رئیس تعین شي، او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغې جوړې پالیسي به مطرح شي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لاره تکمیلي شي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالي شورا سره وي. سولې د عالي شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې د مذاکراتو دغه بهیر په مخ باندې بوځي.
اوس پنه داسې لازم صلاحیت نه لري یا حکومت څه مداخله کوي؟ که څنګه تاسو راځي نه ستدي حالت څخه؟
که څه هم د سولې عالي شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشري اجسر الدین محمد کولای چې د سولې عالي شورا یو غړی دی. د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالي شورا اعضا پکې وجود درلود، هم یې خپل نظریات وړاندې کول، هم یې د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې ده ولې په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالي شورا د چوکاټ نه په مخ باندې نه ده بیولې سوي، چې دا هغه نقصه ده چې پخوا باندې هم د سولې د عالي شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د عالي شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د روسي پښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسلوال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي، بالاخره سوله کوي، یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو؟ ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي، یا په یو نوم په بل نوم باندې. فکر کوي په داسې حالاتو کې دا د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلوالې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې را ښکیلې شي او را یوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بن کې تر سره شوی ولا چې د افغان د طالبان اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار سوي د سیاسي پالیسۍ نه دی باندې پریښولو او هغه ته په کم سترګ باندې کتلی و چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومي چهرې له لاسه ورته ورکړي دي. افغانستان د پرمختګ د بهیر نه ډېر وروسته پاتې سوی دی. نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسلوالې ډلې دې مذاکراتو په دې پروسه کې شامل سي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې دې د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې پخلا کې او د دې پابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دې سره متحد سي. خو دا به زموږ هڅه وي خو که ممکن نه وي انګریزي کې مثال د سمتنګ از بیټر دن نتنګ. که یو څوک هم یو ډله دوه ډلې هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یوځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ.
تاسو نه مننه. مهرباني.